د مشال ریډیو بلې خبرونه ته مزبور وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دې اوسه ته خبرونه کې په کابل کې د سوی برید د پاکستان تحریک انصاف عمران خان د تازه څرګندونو د خیبر پښتونخوا د نوې حکومت د نوې پلان همداسې په پاکستان او سیمه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه رپورټونه لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې تاسو ته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
وسله والی ډلې نن سهار وختي په کابل کې د جمهوري ریاست او دفاع وزارت ختیځ لوري ته پر امنیتي پوسټو هم برید وکړ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي تر څو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یوه قومي تګلاره نوي جوړه کړي تر هغې وخته په پاکستان کې ترهګري نشي ختمېدی. او په عراق کې په څو بریدونو کې څه باندې 40 کسان وژل شوي دي. یوې وسله والې ډلې نن سهار وختي په کابل کې د جمهوري ریاست او دفاع وزارت ختیځ لوري ته پر امنیتي پوستو برید وکړ. د کابل د امنیې قومندانې مرستیال جنرال داود امین مشالې ته وویل چې حمله پای ته رسېدلې ده. د نوموړي په خبره برید کوونکي په دوه موټرو کې د ناټو سرتیرو په لباس کې ورغلي وو او له دوی سره د ناټو خاص کډونه هم وو.
یو موټر لږ مخکې لا دی، یو موټر سپینې شک شوی دی. کله چې دوی لږ پوښتنې زیاتې کړې دي نو برخورد شروع په دین داول دروازې کې شوی دی. تلفات شمېره ماته نه دی معلومات.
د طالبانو ویاندو ذبیح الله مجاهد له مشالې سره په ټلیفوني تماس کې د برید پړه ومنله او ویل چې د دوی د وسلوالو د حملې هدف اریانا هوټل دی چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مرکز پکې دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي تر څو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یوه قومي تګلاره نوي جوړه کړي تر هغه وخته په پاکستان کې ترهګري نشي ختمېدلې. د هغه په وینا حکومت ته پکار ده چې د دې لپاره ټول اولس او سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي.
وفاقی حکومت توائم چې تر سو پوری ترهګری په حق لا یو کامی پالیسی یا تګلارا نوی جوړه مونږ په خیبر پښتونخوا کې څه کامیابی هم نشو تر لاسه کولې. اوسه پوری ټوله پالیسی د فوس په لاس کې وا. اوس وخت راغلی دی چې سیاستدانان خپل کردار ادا کړي او مونږ په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه زیات کردار ادا کولو ته تیار یو.
ان شاء الله هم اپنا رولز اپنے سے بڑا رول پلے کریں گے.
عمران خان دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ په پیښور کې هغه محل کړی دی چې په خیبر پښتونخوا کې د خپل ګوند حکومت ته لارښوونه ورکوله. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون ویل په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې پرمختګ په بشپړ ډول له دې خبرې سره تړلې دی چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوال دي کنه. جیمز روبینز ویل دوی طالبانو ته انتظار دی چې آیا خبرې غواړي کنه. ډوبینس چې په قطر کې لسوره زو تیرول ورسته پرون کابل ته ورسید لولس مشر احمد کرزی او د سولې د عالی شورا لغړو سره تر کتنې ورسته څرګندونه کولې. نو موږ ویل چې په قطر کې طالبانو د دفتر د پرنيستو د بڼي او څرنګوالي لواجه واشنگټن په غوسه شوی وو. د دې په وینا په قطر کې طالبانو پر دفتر د اسلامي امارت نوم سیمبولونه او نخې لهغه خبرو سره سمنو چې مخې ژمنې شوی وي. بلخوا د روپۍ ټولنې د بانو چارو وزیرانو ویل دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل په افغانستان کې د دایمي سولې خواته یو مهم ګام دی. د جرمني خبری اجانس د راپور له مخې د روپۍ ټولنې د بانو چارو وزیرانو په عین حال کې په دې لار کې د موجودو ستونزو یادونه هم کړې ده. د روپۍ ټولنې د بهرنیو چارو پالیسۍ مشرې کیترین ایشتن پرون ویل
At this crucial time for the future of Afghanistan we want to
نوموړي وای غړو په دې ډیر حساس وخت کې د روپۍ ټولنې د غړو هیوادونو او د ناټو په شمول د نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي زیاته کړو. په څوراتونکو میشتو کې به دا مسله یو لوی لومړیتوب وي. په ګډه کار کوو څو دا ډاډ ترلاسه کړو چې د افغانستان راتلونکي انتخابات شفاف او د ټولو لورو په ګډون وي. همدارنګه هڅه کوو څو د خپلې اوږدمهالې همکارۍ مهمې برخې په راتلونکي کې عملي کړو. د روپۍ ټولنې د بنو چارو وزیرانو د افغانستان له ټولو سیاسي لورو غوښتي دي چې په دې هیواد کې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړي. د برتانیا پولیسو د ایم کیم غړي عمران فاروق د وجنې په تړاو کې یو مشکوک تن نیولې دی. فاروق په جلاوطنۍ کې وو درې کاله وړاندې په برتانیا کې وژل شوی وو. پولیسو ویلي دي چې دوی په هیترو ایرپورټ د قتل سازش سره په تړاو کې یو تن نیولې دی. پولیسو د دغه 250 کلن مشکوک تن نوم نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې هغه وخت یې نیولې کله چې نوموړی په یو پرواز کې له کینیډا څخه راورسېدو. دغه مشکوک تن پاکستانی نجاتا برتانوي دی. 50 کلن فاروق په کال 2010 کې په لندن کې له خپل کور څخه بهر وژل شوی وو. د ایم کیو مشر الطاف حسین چې پرې د قتل تورونه دي، له برتانیا څخه خپل ګوند چلوي او د دې ګوند مرکز په کراچۍ کې دی. د ایران د حکومت ویاند ویلي محمود احمدی نژاد با چې د دې هیواد د ولسمشر په توګه یې د کار دوره په تمامېدو ده، د امام مهدی سره بیرته راستون شي. ایرانی رسنیو دا خبره د غلام حسین الهام له خولې خبره کړې ده. شیعه مسلمانان په دې باور دي چې امام مهدی په لسمه پیړۍ کې نادرکه شوی او پر ځمکه د عدالت د پلي کولو لپاره به بیرته راستنېږي. په دې اړه د مارچ په میاشت کې احمدی نژاد په ایران کې دننه له سختو انتقادونو سره مخ شو چې ویلي وو د وینزویلا پخوانی ولسمشر هوګو شاویز به له امام مهدی او حضرت عیسی علیه السلام سره یو ځای بیرته راستون شي. په عراق کې د ګولزې په څو بریدونو کې 40 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل دي. عراقي چارواکو پرون وویل دا بریدونه د عراق په مرکز او شمال کې ترسره شوي دي. تر ټولو زیات لس بریدونه د بغداد په ښار کې شوي دي چې پکې 9 کسان وژل شوي دي. خود تحریک، خود تکریت او موصل خارونه هم د څو بریدونو شاهدان وو. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریده چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. په افغان پلازمینه کابل کې یوې وسلوالې ډلې د ولسمشر ځمانۍ او دفاع وزارت په ختیځ لوري پر امنیتي پوستو برید کړی. د تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان ویلي تر هغه وخت پاکستان کې امن نشي راتلای تر څو چې په ملکي او قومي تګلاره نوې جوړه شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د تاڼو او مځکو د ریکارډ تبا کمپیوټري بڼه ورکوي.
5 جولای نه موږ شروع کوو چې هغه به ایمیل باندې په دغه باندې به ایف آی آر درج کیږي. 5 جولای نه وی شروع کوو او ټول سیستم را روان دی. 15 ورځې کې به تاسو ته ټول ریزلټ ملایي.
د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف به د غداری مقدمه چلوي. که پر هغه د تور ثابت شو نو سزا به یې څوي.
هغه باندې دا خبره ثابته شوه. هغه سزا چې کوم دی هغه سزا موت هم کېدای شي او 50 کاله قید هم کېدای شي.
د افغانستان په لغمان ولایت کې یو شمیر وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوی دی.
تقریبا 13 کالو را په دی خو مو د دولت په ضد باندې فعالیتونه کول. مونږ غولیدلیو اوس پوه شو مونږ د جهاد دپاره نه بلکې مونږ خارجیانو دته څوک کړی یاستو چې دغه د وطن د ورانی او د مسلمانانو د وژنې دپاره مونږ توپک راخیستی دی.
او که د خبرونې تر پای را سره واست په 19 پروګرام پام کوه کې به واورې.
دا خو چې کم ګراک ډیری چنی وی کنجوسی کوي نو دا غنمو پیسې واخلو د دیسی خوړیو او ورواچو ګریس.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل په کابل کې وسلوالې ډلې برید کړې. بیا هم زموږ همکار حمید عثمان سره د ټلیفون پر کرښه ده. حمید عثمان، که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
نن سهار د کابل په وخت 5:00 او 10 دقیقې یو شمیر وسلوالو د جمهوری ریاست د ارګ ماڼۍ په ختیځ دروازې حمله وکړه. شاوخوا یو نیم ساعت دغه حملې دوام وکړ او د حکومتي ځواکونو، بهرنیانو او وسلوالو ترمنځ نښتې دوام درلود. له لاسه نه د زیاتو چاودنو غږ واورېدل شو او تر یو نیم ساعت جګړې وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده. اوس مهال جګړه پای ته رسېدلې ده او امنیتي ځواکونه وایي چې دوی جګړه ختمه کړې. د کابل د امنیت قومندانۍ مرستیال د اوتامین ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې دوه موټرې چې په هغې کې ځان وژونکي وه د بهرنیانو یوه مرکز ته دلته دننه ورننوتي وه او دوی د بهرنیانو له جامو څخه چې په غاړه یې وي او همداراز لاغو آی ډی کارتونو نه چې د بهرنیانو په استفادې سره دغه مرکز ته ننوتي دي او دلته یې حمله کړې او یو موټر یې شاوخوا 40 متره له ګیټ نه دننه تللی وو. او همداراز دی ویلی دی چې د دې عملی مسولیت مونږ په غاړه نه لرو چې د دې مخه باید نیول و خپل بهرنیانو باید د دې مخه نیول و ځکه د دوی مرکز ته ننوتي وه او تر دې دمه طالبانو د دې عملی مسولیت په غاړه اخیستی خو باید وویل شي چې دلته د امریکې د استخباراتي سازمان یا سی آی ای یو دفتر دی چې ویل کېږي دغه عمله په دې دفتر شوې وه او همداراز دلته نږدې د آریانا چارایی ده چې تر څنګ یې د ارګ ماڼۍ پرته ده او همداراز د دفاع د وزارت یو ګیټ هم د ششترک په سیمه کې د سی آی ای د سازمان د ګیټ او همداراز د ارګ د ماڼۍ د ګیټ تر څنګ ده یعنی درې مهم مرکزونه یو د بهرنیانو او دوه د افغانانو دلته پراته دي.
ډېره مننه له تاسو څخه حامد عثمان چې مشال ریډیو اوریدونکو ته مو په دې اړه معلومات ورکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویل دی تر هغه وخت په پاکستان کې ترهګری نسی ختمېدای تر څو چې دغه پوینا په پاکستان کې د ترهګری پر ضد یوه قومي تګلار نوی جوړ شوی. دغه پوینا حکومت ته پکار ده چې د دې لپاره ټول ولس او سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي. عمران خان دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ په پېښور کې هغه مهال کړې دي چې په خیبر پښتونخوا کې د خپل ګوند حکومت ته لارښوونه یا ګایډلاین ورکاو. د مشال ریډیو خبریال خالد خان پر ریپورت لري.
د ګل پورس پیښور کې د خپل ګوند پارلماني پارټي غونډه او د خیبر پښتونخوا کابینې غړو سره د یو ناستین رستو عمران خان رسنو ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت د پاره یو تګلارا یا ګایډلاین جوړ کړل چې هغه باندې عمل کول به د حکومتي غړو وزیرانو او مشرانو د پاره ضروری وي. عمران خان وویل چې نه کالو پورې پاکستان فوج د ترهګرې په حق لا خپل پالیسی ترتیب کړی و چې سیاستدانان یې ترې ناخبره ساتلی وو. اوس پکار دی چې وزیر اعظم نواز شریف یو بیړنۍ غونډه راوغواړي او د نورو نه علاوه د آرمی چیف وزیر داخله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم پکې ګډون وکړي.
فیڈرل گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ جب تک ایک نیشنل پالیسی دہشت گردی پہ نہیں بنتی
وفاقی حکومت توائم چې تر سو پوری ترخ گرے پہ حق لا یو کامی پالیسی یا تگلارا نوی جوڑا مون پہ خیبر پختونخوا کے سے کامیابی ہم نشو تر لا سکا ولے اس پوری ٹولا پالیسی دا فوس پلاس کے وا سیاست دانان دا ترخ گرے پہ حق لا پالیسی نا بے خبر ہو دا نو کانونا فوس باندی مون انحصار کولو اس وقت راغلی دی چی سیاست دانان خپل کردار ادا کړی او مونږ په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه زیات کردار ادا کولو ته تیار یو.
اوس په هم سامنے آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ ہم اپنا رولز اپنے سے بڑا رول پلے کریں گے.
عمران خان اوال چې د دوی د ګون یو لوی ناره په ملک کې اداري فساد یا کرپشن ختمول او د هغې آغاز با دوی د خیبر پښتونخوا نه کوي. د دا وکړه چې درې میاشتو کې دننه با د صوبې حکومتي ادارو نه کرپشن ختموي.
هم نے فیصله کیا آج کې هم ایک آزاد اپنا احتساب سیل بنائیں گے.
مونگ فیصلہ اکڑا چی یو آزاد احتساب سیل با جوڑاو دا ادارہ با ڈیرہ مضبوط وی دا یو آزاد او خود مختار کمیشن لاندے با کار کوی دا وزیرانو بیروکریٹس کرپشن با پگوتا کوی او دا ہغوی خلاف با قانونی اقدامات ہم کولشی سوک ہم پا دے سیل کے شکایات درج کولشی او دا سے احتسابی ادارے چی دا حکومت سور لاندے وی کل ہم کرپشن نشی ختم ہولی.
اس طرح کے احتساب سے جو حکومت کے نیچے ہوتا ہے اس سے کبھی کرپشن ختم نہیں ہو سکتا.
دا تحریک انصاف گن مشر اوائل چی خیبر پختونخوا کے بعد دوی یو مثالی حکومت جوڑوی چرتا چی بحث یو ایم پی اے یا دا اسمبلی غلی سرا دا پرمختگ پنگ نوی بلکہ دا دے دا پارا با زر تر زرا مقامی حکومتونا جوڑوی. عمران خان اوائل چی پڑن بیزل خیبر پختونخوا کے بعد یو داسی قانون جوڑوری شی چرتا چی حس یو وزیر یا حکومتی غلی با دا حکومتی ادارونا پلزان خاندان یا کبنے تا مالی فائدہ نشور کولی.
پہلی دفعہ پاکستان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا قانون لانے لگے.
پڑمبیدل پاکستان کے دا کانفلکٹ آف انٹرسٹ قانون روڑو سوک ہم چپا حکومت کی وی ہاغ پر روزگار نشی کولے پل کپنے تا فائدہ نشیور کولے زمون یو ہم ایم پی اے وزیر یا مشیر پا حکومت کے دننا پر روزگار تا فائدہ نشیور کولے او کچر دا سی سوک اکڑی نبدا با یو جرم گنلی شی. دا قانون پا مغرب یا لویدیس کی ہم دے او ڈیر کامیاب دے.
اگر انہوں نے پچایا تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آئے گا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. جو کہ ساری مغربی جمہوریوں تمہیں یہ قانون
لیادونی دا چی پا دا خبری غنڈا کی عمران خان سرا دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک او دا سیاست وزیر شوکت یوسف زی هم ناس او دا یو پختن پا جواب کی عمران خان اوائل چی افغانستان کی ناٹو زواکونو تا سامان اولن کی لارو دا پارا با دا پیخور لار نشی تڑلی زکا چی دوی خوشبین دی چی دا مرکز حکومت پا زر تر زر پا دی حق لا یو پالیسی ساس کوی دا شان عمران خان دا هر یو سوال او ستونز حل دا مرکزی حکومت یا دا امریکی ڈرون دونو سرا او تڑلو او ترخ گرے پا حق لا دا خپل صوبائی حکومت حس یو تگلارا یا ویجن یا سرگن نکڑو خالد خان مشال ریڈیو پی خور
تاسو مشال ریډیو ته ورجس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل دی چې د پښتونخوا حکومت به د جولای ل لومړۍ نیټه څخه د تانو د انلاین کولو کار پیلوي پرویز خټک د سرګندونې تیر شپه مشال ریډیو سره په ځنګړو خبرو تور کې کړی دی د هغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا نوی تلپی حکومت د حکومتي څانګو د انلاین کولو یا پر لیک کولو لپاره د ای ګورننس په نوم پلان لپاره په وړاندې کړل شوی بجټ کې 1500 میلیون روپی بل کړی دی ل پېښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوس په دې اړه رپورت لري
په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د جولای د لومړۍ نیټې نه به دوی په تانو کې د انلاین اف آی آر د ځمکو د ریکارډ د کمپیوټرایز کولو او د ای ګورننس نور کار پیل کوي او په را روانو 1500 ورځو کې به د ای ګورننس ټول جزئیات په ډاګه کړي
5 جولای نه موږ شروع کوو چې هغه په ایمیل باندې په دغه باندې به اف آی آر درج کیږي 5 جولای نه شروع کوو ټول سیستم را روان دی 15 ورځې کې به تاسو ټول ریزلټ ملایي
د مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې په تانو کې د انلاین اف آی آر درج کولو او د ای ګورننس نور کار د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت ته سپارل شوی دی او تیر ماسخوتن د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د انفارمیشن ټیکنالوژي صوبایي وزیر شالام خان ترکی وویل چې د ای ګورننس مقصد د حکومت بیلابیلې څانګې د یو بل سره تړل دي او لسته د حکومت د بیلابیلو څانګو نه د فائدې پورته کولو موقع په لاس ورکول دي
ټول دنیا پای کې باندې منحصر ده زمونږ د ګورنمنت پالیسی دا ده چې ای ګورننس دا ډېر زیات ضروري ده دونه ټول ممبران چې دلته کوم ناست دلته هډ آف د ډپارټمنټ جان صاحبان ناست دي سی ایم صاحب ناست دي دیوا باقاعده
د خیبر پختونخوا په موجوده بجټ کې د ای ګورننس لپاره یوازې 1500 میلیونه روپۍ مختص کړی شوی دی هم په دې لړ کې مې چې کله د انفارمیشن ټیکنالوژي د صوبایي وزیر شرام خان ترکی نه پوښتنه وکړه چې په 1500 میلیونه روپۍ به دوی د انلاین اف آی آر د ځمکو د ریکارډ د کمپیوټرایز کولو او د ای ګورننس نور کار سرنګ سرته ورسوي نو په جواب کې شرم خان درکی وویل
ای ګورننس لپاره جی بالکل ان شاء الله خو پلاننګ به ترانسپیرنسی به ګډ ګورننس لپاره ټول دغه چې کوم دی ډپارټمنټس انټر کنیکټډ به ان شاء الله دا شانتي نور مونږه آی ټی کې به ډیر ډیولپمنټ راځي ان شاء الله د موجوده حکومت په آی ټی باندې ډیر زیات فوکس دی دوه دی نه نور چې مونږ به انویسټمنټ کوو ان شاء الله بونس به راځي مونږ پروپوزل جوړو نو ان شاء الله ډیر انویسټمنټ به پکې کړي ان شاء الله
دا یادونه ورل چې د خیبر پښتونخوا وزیر پرویز خټک د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د جولای د لومړۍ نیټې نه بعد د پښتونخوا حکومت د تانو د انلاین کولو د ځمکو د ریکارډ د کمپیوټرایز کولو او د ای ګورننس په نورو کارونو کار پیل کوي ولامو اوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې پخلی کړی دی چې پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف به د آئین ماتولو له کبله د غداري مقدمه چلوي هغه دا هم ویلي چې پر پرویز مشرف به په 2008 کال کې په ملک د بیړني حالت لګول مقدمه هم چلول کیږي اوس پښتنه دا ده چې کچيري پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف دا مقدمه وچلول سو نو د دې به د پاکستان پر سیاسي او امنیتي حالت او په خپل د پرویز مشرف پر راتلونکو څه اغیز وي په دې اړه ریپورت لې ویلندې د میورستاورو پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه کړی دا چې حکومت یې پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د غداري د مقدمه چلولو تجمن دی نواز شریف دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ هغه مهال وکړې چې پر پرویز مشرف یې د کیس چلولو په لړ کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړي په اعتماد کې اخیسته. نواز شریف په دې لړ کې قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل،
میں آج چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ کے دے کیس تر وڑا نکی دو لمخا خپل دا دا قدر وڑ ادارہ پا اعتماد کی واخلم او پدی کے چھے باب پر آتلون کی کہ ہر سکی گی آغا بستا سے پسلا او مشورہ پر مخورو
شاورت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ان کو اٹھائیں گے.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپور ریټایر جنرال طلعت مسعود وای پر پرویز مشرف به دا مقدمه ځکه وچلول سي چې اوسنۍ وزیر اعظم او د سپریم کورټ مشر قاضي دواړه د پرویز مشرف په متاثرونو کې دي.
د دې دوی وجه دي، یو خو وزیر اعظم صاحب په خپل د پرویز مشرف له لاسه اغیزمن شوی وو او بل یې تر انتخابات وړاندې په خپل منشور کې ویلی وو چې پر پرویز مشرف به مقدمه چلوي، نو ځکه نشي کولی چې له خپلې هغې ژمنې څخه مخ واړوي او له دې سره سره چیف جسټیس په خپله یو ډول نیغ په نیغه اغیزمن وو او ججان هم د پرویز مشرف له لاسه اغیزمن شوي وو.
د پرویز مشرف وکیل احمد رضا کسوری د دوشنبه په ورځ له عدالت بهر له رسنیو سره په خبرو کې وویل پر پرویز مشرف د آئین شپږمه ماده ځکه نه پلي کیږي چې هغه هر څه د ریاست د شیګړې لپاره کړیو.
هغه چې څه هم وکړل د ریاست د شیګړې لپاره وکړل، کنه دوی وایي چې دی ذمہوار دی، نو بیا خو شاوخوا 1500 کسان په دې زمره کې راځي. په هغوی کې د پارلمان هغه غړي چې په آئین کې د 19 بدلون په منظورولو سره د پرویز مشرف د 1999 کال د اکتوبر د 12 اقداماتو ته قانوني باڼه ورکړه، هغه ټول ذمہوار دي.
د سیاسي چارو له کارپو طلعت مسعود څخه مې وپوښتل چې کچېری پر پرویز مشرف د غداري د مقدمه وچلول سي نو به د ملک پر امنیتي او سیاسي حالت څه اثر وي او کنه. نو هغه وویل
کېدای شي چې د اثر پر پوځي اداره پرې وځي، هغه ځکه چې دا وخت پوځ د اورپکیتوب پر ضد یو لوی رول لري، نو چیرې داسې نه وي چې د هغوی پر کارکردګۍ څه اغیز پرې وځي، نو ځکه به محتاط اوسېدل پکار دي او دا به باوري کول وي چې دا مقدمه د یوې ادارې پر ضد نه بلکې یوازې د هغو خلکو پر ضد ده چې د آئین او قانون خلاف ورزي یې کړې ده.
کچېری پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د عدالت لالاري د آئین ماتولو دا تور ثابت سي نو به سزا څوي. قانون پو شاخاور په دې اړه وایي
آئین کې چې کوم آرټیکل شپږ دی هغه ته پر لاندې چا چې آئین مات کړی وي یا آئین مات کړی کوشش کړی وي هغه باندې دا خبره ثابته شوه چې هغه قانون مات کړی او هغه غداری کړی دی، نو هغه سزا چې کوم دی هغه سزا موت هم کېدای شي او 50 کاله قید هم کېدای شي.
خو د شخاور په وینا کچېری سپریم کورټ پرویز مشرف ته سزا ورکړي او هغه بخښنه وغواړي، نو د پاکستان له ولسمشر سره دا واکسته چې هغه د یو ملزم په سزا کې کمی راولي او یا ل یو مخه وبخشي.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر لپرانستلو وروسته د سولې د خبرو اترو او په افغانستان کې د امن لپاره هلې ځلې زیاتې شوې دي، خو څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د هندوستان لاغې څخه د پاکستان ویره او د طالب وسلوالو استعمالول د دې خبرو په وړاندې خند جوړېدلای سي. دا چې دا خند څنګه هوارېدای سي په دې اړه د بشیر ګواش ریپورت تاسو پام راړو.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د پاکستان رول د طالبانو د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره ډیر مهم دی، خو د دغه شورا مرستیال مشر عطاالله لودین وایي د پاکستان د رول سترګې نشي پټېدی خو د خبرو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي.
دا به د هغه شرایط چې د لاندې ترسره کېږي کوم چې قبل ورباندې توافق شوی دی چې د قضیې مالکیت ته د غالي جهت د قضیې او د مذاکراتو طرف ته د سولې علي شورا د افغانستان په نمایندګۍ باندې اوسي. په مدو کې هغه شرایط چې د امریکا جمهور رئیس د افغانستان د جمهور رئیس سره د یو خط په ضمن کې ور باندې توافق کړی دی، په هغه شرایطو باندې به دغه مسایل تعقیبېږي.
د یادونې وړ ده چې لیوي خو امریکا ویلي د 2014 کال تر اخره پورې به خپل پوځیان له افغانستان وباسي او له بلې خوا یې په قطر کې د طالبانو سره خبرې شروع کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو پاکستان په دې تورن کړی چې غواړي د طالبانو د جګړې له لارې افغانستان کې خپلې سیاسي ګټې ترلاسه کړي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي. پاکستان کې د سیاسي او سیمیزو چارو کارپوه خالد عزیز وایي پاکستان له ډېرې مودې راهیسې وسله والې ډلې کارولي، خو نوموړی په نا اوس پوه شوی چې دغه پالیسي فایده نه ده کړې، ځکه چې خپل وطن یې هم بے امنه شوی دی.
کله د پاکستان، سعودي عربیا او امریکا د روس خلاف جهاد کړو، دا هغه وخت نه دا شروع ده. بیا هغه نه پس ټول وطنونه د هواد نه لری شو او پاکستان، سعودي عربیا پاتې شو. هغه چې دی بیا د طالبانو امداد وکړل او یو حکومت جوړ شو، هلته نه دا شی پیدا شو. او زما خیال دی هغه سوچ چې دی، سوچ خو مونږ هر شی کولی شو، خو سوچ ته تمول پورې رسول پارا قوت پکار دی، پیسې پکار دی، طاقت پکار دی، هغه پاکستان سره نشته. اوس چې تاسو چې چا سره خبره کوي کنه، هر څوک پاکستانی دا اسټیبلشمنٹ ورته وایا تر پوزې ته رسیدلې ده. اسټیبلشمنٹ کې خلک دي چې هغه خپل سوچ تبدیل کړی دی.
افغانستان کې د امن پاړه د پاکستان د رول پر اغیز په داسې مهال خبر کیږي چې پاکستانی چارواکو په بیلابیلو وختونو کې افغانستان کې د هندوستان د مخ په پراخه اغیز پاړه تشویش ښودلی. خو تېره ورځ نوی دلی ته د سفر په مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې هندوستان افغانستان کې د جمهوریت د ودې لپاره مهم رول لوبولی شي. کابل کې د هندوستان د سفارت تر مخه افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو لپاره 1.25 میلیون ډالر مرسته کړې او په بیلابیلو پروژو کې په بلیونونو ډالر لګولي. د هندوستان د څېړنو په ملي انسټیټیوټ کې څېړونکي آدیتی ملہوترا وایي که پاکستان افغانستان کې اغیز غواړي نو د هندوستان په شان دي مثبت کارونه وکړي. د نوموړي په وینا هندوستان غواړي طالبانو سره خبرې د افغانستان په خوخه او مشرۍ وشي او پاکستان باید د طالبانو د لارې راتلونکي افغان حکومت کې ځای پیدا کولو ته پرې نه خودل شي.
دا صحیح ده چې پاکستان مهم رول لري او له پامه نشي غورځول کېدی، خو امریکا باید پر پاکستان نور فشار واچوي، ځکه چې که افغانستان یو ځل بیا په 12 کاله پخوانی افغانستان بدلیږي نو بیا خو د امریکا ټول کوششونه هسې بې ځایه شول. هندوستان افغانستان کې په بلیونونو ډالر سرمایه کاري کړې، نو ځکه یو داسې پرمختللی افغانستان غواړي چیرته چې د دوی سرمایه کاري محفوظ وي. هندوستان د افغانستان د جګړې په برخه کې نه، بلکې په اقتصادي برخه کې ډېره دلچسپي لري او په سیمه کې هیڅوک د طالبانو بیا راپورته کېدل نه غواړي.
د یادمنې وړ ده چې دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي که پاکستان رښتیا هم قطر کې د سولې خبرې کامیابی او افغانستان کې امن لیدل غواړي نو دوی سره بندي طالبان مشران دې پریدي. اسلام آباد که څه هم په تېرو وختونو کې ځینې طالبان پریخي، خو دې وروستیو غوښتنو ته یې مثبت ځواب نه دی ویلی.
بشیر غواشو تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. د تیر ګل فورز د افغانستان په لغمان ولایت کې څلور تنه وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای سول. د وسلوال طالبانو دغه څلور کسیزه ډله د لغمان ولایت د الیشنګ ولسوالۍ اړوند د دولت ضد فعالیتونو سره ترسره کول. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د لغمان ولایت د سولې د عالی شورا ولایتي دفتر مشر اجی محمد عمر افغان دولت سره د وسلوالو د یو ځای کېدو پر مهال وویل چې هغه مخالفین چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي دوی ورته د کسبي زده کړو موقع برابروي. نوموړي وویل
څه امکانات چې موږ سره شته د مرکزي حکومت بس په دې رابطه باندې دي، یو ځای شو ورونو لپاره ته انسوي دي مړه ورته ورکوي کېږي. موږ داسې یو پروګرام بل لرو چې بس په سبا دي ورونه چې بس اهلیت لري، بس هغه موږ د همکار په شکل باندې بس استخدامو هغوی ته موږ ادمانه معاش ورکوو.
د دغه څلور کسیز ګروپ مشر محمد اغا مبارز په خپلو تیرو کړنو پښیماني څرګنده کړه.
د لشنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې تقریبا د تیرو دریو کالو را په دې خوا مو د دولت په ضد باندې فعالیتونه کول. موږ غولېدل یو اوس چې موږ ځان سره کرو کچې د دې ځکم ظلمونه چې ولدل د افغانستان د مسلمان ملت په مقابل کې په دې اوس مهال کې چې ازبکستانی او همداشان پنجابیان پاکستانیان دی راغلل، هغوی به موږ ته دا ویل چې دا جهاد فی سبیل الله دی، د افغانستان په دولت باندې جهاد فرض عین دی، باید چې موږ دې سره جهاد وکړو جنګیږو. چې کله موږ پوه شو موږ د جهاد دپاره نه، بلکې موږ خارجیانو دې ته سوق کړی یاستو چې دغه د وطن د ورانی او د مسلمانانو د وژنې دپاره موږ توپک راخیستی دی.
د لغمان والي سید فضل الله مجددي وسلوالو ته د هرکلی تر څنګ وویل چې د سولې د بهیر پروسه په چټکۍ سره روانه ده او ډیر ژر به د وسلوالو مخالفینو یو لوی ګروپ د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د افغانستان د امنیتي قواو په فعالیت په اثر باندې قومندان صاحب د شبکه د منطقې نه د طالبانو سره فعالیت درلود، دوی راغلل خپل دولت سره یو ځای شول. په راتلونکو ورځو کې تاسو د زیر در کوم چې انشاءالله نور ګروپونه د مسلم مخالفین لور نه مختلف امنیتي ارګانو سره به یو ځای کیږي او ډیر کسان به اسلامي جمهوریت بیرق لاندې به خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
د لغمان ولایت د سولې د عالی کمیټي چارواکي وایي چې تر دا مهاله په دغه ولایت کې د سولې له بهیر سره 1311 تنه وسلوال مخالفین یو ځای شوي چې اکثره یې له کسبیز د کړو وروسته په روزګار شوي هم دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی. اسرار عالم مومند را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
جبې وسله وال ډلې نن سهار وختي په کابل کې د جمهوري ریاست او دفاع وزارت ختیځ لوري ته پر امنیتي پوستو برید وکړ. د کابل د امنیې قومندانۍ مرستیال جنرال داود امین مشال ډو ویل چې حمله پای ته رسېدلې ده. د نوموړي په خبره برید کوونکي په دوه موټرو کې د ناټو سرتیرو په لباس کې ورغلي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له مشال ډو سره په ټلیفوني تماس کې د دې برید پړه منلې. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي تر څو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یوه قومي تګلار نه وي جوړه کړي، تر هغه وخته په پاکستان کې ترهګري نه شي ختمېدلې. عمران خان دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ په پېښور کې هغه مهال کړې دي چې په خیبر پښتونخوا کې یې د خپل ګوند حکومت ته لارښوونه یا ګایډلاین ورکول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون ویل په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې پرمختګ په بشپړ ډول له دې خبرې سره تړلې ده چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوال دي او کنه. دوبینز ویل دوی طالبانو ته انتظار دی چې آیا خبرې غواړي کنه. دوبینز چې په قطر کې لس ورځو تیرولو وروسته پرون کابل ته ورسېد له ولسمشر کرزي سره او سره یې کتنه کړې. د اروپای ټولنې د برچارو وزیرانو ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر په نسل په افغانستان کې د دایمي سولې خواته یو مهم ګام دی. د جرمني خبري اجانس تر راپور لمخې د اروپای ټولنې د برچارو وزیرانو په عین حال کې په دې لاره کې د موجودو ستونزو یادونه هم کړې ده. او په عراق کې د ګولو د په څو بریدونو کې 40 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل دي. تر ټولو زیات لس بریدونه د بغداد په ښار کې شوي دي چې په کې 9 کسان وژل شوي دي.
شال ریډیو ته غوښتل تر اوریدونکو سم د خبرونه په دې برخه کې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کوو. د ورسپانی د مشال ریډیو خبريالي رابع اکرم خان لوستي دي.
جنگ ورسپانه خپل اداره کې لیکي چې ترهګرۍ او د بدامنۍ زیاتېدونکو پیښو له وجې په نړۍ کې د پاکستان تشخص د مخکې نه متاثره شوی دی. د ملک معیشت د سخت دباو ښکار دی. غیر ملکي سرمایه کار نه صرف پاکستان ته د راتلو نه ډډه کوي، بلکې ډیرو دلته نه خپل کاروبارونه نورو ملکونو ته یوړل. اداره وایي چې په داسې کې ګلګیت بلتستان کې د نانګا پربت په بیس کیمپ د ترهګرو حمله یو داسې سازش ګرځول کېدی شي چې په هغه کې د ننه دشمن نه علاوه بهرنی عمل دخل هم یقینا موجود دی، چې مقصد یې یو اړخته د سیلګرۍ غونډې کامی آمدن مهمه ذریعه بندول دي، نو بل اړخته په بین الاقوامي رولې کې پاکستان د داسې ملګرو ملکونو حمایت نه هم محرومه کول دي کوم چې په ښه او بد وختونو کې پاکستان سره پاتې شوي دي. د ادارې په وینا چې سیلانیان چې کله پاکستان ته راځي نو هغوی نه صرف د ملک په آمدنۍ کې خپله حصه چوي، بلکې دوی سره دواړخیز تعاون او د تجارت لارې هم پرانیستل کېږي. خو د ننګا پربت غونډې پیښې په دې تعلقاتو بد اثر غورځولی شي. نو دې لپاره حکومت لبا د کامی سکیورټی په اړه مشکله فیصله کول وی او سکیورټی انتظاماتو کې خرابیانې به لري کول وی. ادارې اخیری کې لیکي چې حکومت لپاره کار ده چې ټول سیاسي ګوندونو او دفاعي ادارو په شمول یو متفقه کامی سکیورټی پالیسي جوړ کړي او په دې عمل درآمد دی وکړي شي، ځکه چې د دې نه بغیر پاکستان بین الاقوامي عزت کې نه بهتري راتلی شي او نه معاشي حل ځلې په ملک کې بحاله کېدی شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د سعودي عرب لخوا هلته وروسته میش پاکستانیانو ته درې میاشتې وخت ورکول وقتی اسانه او رعایت ضرور دی، خو په لکونو خلکو له دا وخت ډیر کم دی او په دومره لږ وخت کې دا ممکنه نه ده چې هغوی خپل ضروري کاغذونه پوره کړي. ادارې وایي چې موږ ګڼو چې د سعودي حکومت دا فیصله یو طرفه ده، ځکه چې دا ویزې د سعودي ولس په خوښه ورکړی شوي دي او اوس سعودي حکومت د خپل ولس د فیصلې په ترڅ کې دا اقدام وکړو چې لکه بله یو شمېر خلک د ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې سعودي حکومت د هغه کفیلانو نه پیسې واپس واخلي چې چا دا ویزې ورکړي دي او دې متاثرینو ته دا پیسې ورکړي او یا داسې وکړي چې سعودي حکومت د دې خلکو لپاره د دغلته د نوکریو او د روزګارونو بندوبست وکړي او دغه رنګ د دې مسلې د حل پورې په نورو ویزو بندیز ولګولی شي، نو هله به ممکنه شي چې دا مسله په ښه شان هواره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یو لیکنه کې راغلی چې د پاکستان په شمالي علاقو کې د لسو بهرنیو سیلانیانو وژلو د پاکستان د نوي حکومت لپاره یوه امنیتي ننګونه رامنځته کړې ده. بل پلو نیوزویک مجلې په یو مقاله کې لیکلی دی چې دا تر اوسه نه ده معلومه چې طالبانو سره د سولې د پروژې پر شا کوم عوامل شته او کنه. د دواړو مقالو غټه کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
امریکای ورځپاڼه لاس انجلس ټایم په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر خالی په ورځ د پاکستان په شمالي غرایز سیمه کې لس خارجي غرختونکي سره د یو ځای کس ووجل شول. دغه سیمه د هغو سیلانیانو لپاره ډیره مشهوره ده چې د غرختو مهمونه ترسره کوي. د ورځپاڼې په خبره دغه پیښې د نواز شریف د نوي حکومت لپاره د امنیت نوې ننګونې راولاړې کړې دي. د نړۍ په نهم نمبر تر ټولو لوړ غر د نانګا پربت په ویخ کې د غرختونکو د ډلو لپاره په دغه کیمپ کې دا په خارجي کسانو ډومبې پرېدو. ورځپاڼه لیکي چې دغه سیمه چې چین او د کشمیر د متنهدیا سیمې سره په پوله پرته ده، تر ډېره حده پورې د امنیت ستونزه نه لري او د دنګو غرونو په واورو پټې سوکې دغه سیمې ته ډېره ښکلا وربخي او همیشه نوې واده کړې جوړې د واده نه پس ړومبي چکر لپاره دا سیمه غوره کوي. څکه هم دغه سیمه کې په شیاګانو بریدونه شوي دي، خو چېرې هم په خارجي سیلانیانو دا ډول برید نه دی شوی. ورځپاڼه د ځینو څېړونکو له خولې زیاتوي چې برید کوونکو کېدای شي دا برید په دې نیت کړی وي چې د نواز شریف د نوي حکومت په وړاندې خنډونه واچوي، ځکه چې څو اونۍ مخکې هغه په دې ژمنه په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې وه چې په هیواد دننه به د امنیت ستونزې هواروي. دا برید څو ورځې پس له هغې شوی چې په پېښور کې یو ځانمرګي برید کوونکي په یو جومات کې لس کسان ووژل. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان ته هسې هم ډېر کم خارجي سیلانیان مخه کوي، خو بیا هم د دغه هیواد د لوړو غرونو سکو ته ختو لپاره اوس هم یو شمېر سیلانیان ورځي. ورځپاڼه یو پاکستانی ټلویزیون سره د پاکستان د لومړی خزینه غرختونکي سمینا بیگ د خبرو په حواله لیکي چې دا ډول پېښې به د پاکستان د سیلګرۍ په صنعت ډېر ژور اثر پرې باسي. بلخوا نیوز ویک مجله کې په طالبانو د باور کولو سرخط لاندې یوې مقاله کې راغلي دي چې د هر فعال یاغي ډلې په څېر طالبانو ته هم معلومه ده چې د ګڼ اړخیزه شخړې حل راوستل زیات زیار او زیات پوهه غواړي او وار له مخه څوک د سره نیول هم ژور نظر غواړي. دغه ټولې خبرې د غیر روایتي جګړې څرګند نښې دي. تېره اونۍ هم دغسې وشول کله چې خپه ډاګه د طالبانو ویاند وویل چې هغوی افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو د لړۍ پر مخ بوتلو لپاره تیار دي. د مجلې په خبره امریکایي ولسمشر باراک اوباما د طالبانو لخوا دا ګام ډېر مهم او د جوړجاړۍ په لوري ړومبی پړاو وبللو، خو دې سره دا هم وویل چې دا شروعات دي او په راتلونکو ورځو کې د سولې د لارې کې ډېرې لوړې ژورې راتلی شي. مجله لیکي چې دا معلومه نه ده چې د دې سولې د پروژې پر شا کوم عوامل دي او آیا دا پروژه په حقیقت مبني هم ده او کنه. په دې اړه تبصره کول دا مهال ګران کار دی، خو دا ده چې په دې موجوده صورتحال او ستونزمنه ماحول کې د سولې د خبرو دا خبر یو ښه خبر دی. مجله لیکي چې په 2001 کال کې د 11 سپتمبر د پیښو نه پس کله امریکا د اوسامه بن لادن او د القاعده وسلوالې ډلې کارکوونکو په لټون کې په افغانستان حمله وکړه، نو هغه وخت دغو خلکو ته حفاظت ورکوونکي د طالبانو حکومت ډېر ژر نسکور شو، خو هغې نه پس ګوریلا جګړه پیل شوه. یو برتانوي افسر یو وارې ویلي وو چې یاغیانو سره د جګړې کولو پروژه همیشه ګډوډه او ورو وي، لکه څوک چې په چاقو وبسکي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
فرانس پریس خبری اجانس هندوستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر ته کتنه کړې او لیکي چې شغل جان کیری هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د هند اندېښنې راکمې کړي او دا باور ورکړي چې له افغانانو سره د همکارۍ په لړ کې نوې ډلۍ تر پخوا ډیر مهم رول لري. بشیر ګواش د دې رپورټ مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نوی دلی ته د خپل سفر په محل د هندستان د چارواکو سره په داسې حال کې ملاقاتونه کړي چې امریکا په قطر کې د افغانستان د طالبانو سره د سولې خبرې شروع کړي دي. ایجنسی فرانس پریس لیکلی چې جان کیری ویلي چې افغانستان کې د سولې د راتګ په اړه په حقیقتونو ولاړ فکر لري او افغانستان باید یو ځل بیا د نړیوالې ترهګرۍ مرکز جوړ نشي. دا په داسې حال کې دا چې امریکا به راتلونکي کال له افغانستان خپل 3000 پوځیان وباسي. په ریپورت کې راغلي چې کله طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې حکومت درلود نو هندوستان یې په خپلو نښه کوونکو هدفونو کې تر ټولو لوړ ځای کړی و. هندوستان د روسانو او ایرانیانو ترڅنګ د طالبانو سره جنګیدونکي شمالي ټلوالې ملاتړ کاوه او پاکستان د طالبانو سره همکار و. کله چې د اوسنی ولسمشر حامد کرزی حکومت راغی نو پاکستان د نوموړي سره د خپل روایتي رقیب هندوستان د تودو اړیکو په اړه ډیر اندېښمن و. خو ایجنسی فرانس پریس لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغانستان کې د هندوستان رول مهم ګڼي او وایي چې د دنیا تر ټولو لوی جمهوریت لرونکي دا هیواد باید د 2014 کال د انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. خاغلی کیری ویلی چې په جنوبی ایشیا کې د جمهوریتونو د قوی کولو او د نړۍ په نورو برخو کې هندوستان د امریکا مهم ملګری دی. د دې رپورټ تر مخه جان کیری د هندوستان د سفر په مهال د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف هغه بیان وستای چې ویلی وو نوې دلی سره به اړیکې پراخی. نوموړي وویل چې دا کېدای شي د دهلی او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي اړیکو، تجارت او باور د زیاتولو لپاره تر بل هر وخت ښه موقع وي. خو ایجنسی فرانس پریس د څېړونکي راجا موهن په حواله لیکلي چې امریکا افغانستان کې پاکستان او ایشیا کې چین ته ډیر رول ورکړی او د کرونو د هندوستان او امریکا اړیکې یو څه پیکه کړي چې د سیاسي اعتماد په رامنځته کولو سره بیرته ښه کېدای شي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو اداریه کې پر دې بحث کړی دی چې څه ډول په پاکستان کې د انساني کاچاق کاروبار کېږي. د ادارې په یو برخه کې راغلی دی چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره په پاکستان کې د ښه نیت کمی دی. د دې ادارې غټه کې ماجباړلې راځي چې په ګډه وورو. دان روزپانه د ادارې په پیل کې لیکي دا اوس په ډاګه سوی ده چې په پاکستان کې په پراخه کچه بشري حقوقونه تر پښو لاندې کیږي. په پاکستان کې د دې ستونزې جدیوالی او په ټولنه کې د دې ستونزې د ریښو هغه وخت درک لګیدای شي چې د هرې پیښې په جلا جلا توګه جاج واخیستل شي. دان روزپانه لیکي دا ستونزه دومره پراخه ده چې آن د 15 کالونجونه او هلکان هم خرڅیږي، هم اخیستل کیږي او هم په کرایه ورکول کیږي یا تښتول کیږي. دانجون او هلکان نه یوازې په زور پر جنسي تجارت مجبورول کیږي، بلکې هم د فقر پر غوښتلو کښېنول کیږي او هم د نورو کارونو د ترسره کولو لپاره استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي داسې ځایونه هم سته چیرې چې دوی د جنسي اړیکو لپاره خرڅول کیږي او اخیستل کیږي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه دانجون او هلکان له پاکستان، ایران او افغانستان ته او د هغه ځنجون او هلکان بیا پاکستان او آن تر دې چې بنګلاديش ته وړل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې دا معلومات د انساني کاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2014 کال د رپورټ برخه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې رپورټ د خپرولو پر وخت ویلي چې انساني کاچاق په اوسني پرمختللي وخت کې د انساني غلامۍ یو جدیده بڼه ده. ورځپاڼه لیکي د دې امکان سته چې دا ستونزه به یوازې په پاکستان کې نه وي، خو که د دې ملک چارواکو بیړني ګامونه پورته کړل نو د دې ستونزې مخه نیولای سي. ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو شکیلتیا او د سیاستوالو ناکافي شنیت د دې ستونزې د هواري په وړاندې خنډونه بللي دي. ورځپاڼه په پای کې لیکي په کار ده چې د دې ستونزې د مخنیوي لارې چارې ولټول سي، هغه ځکه چې پاکستان ورځ په ورځ په نړۍ کې په یو داسې ملک مشهور کیږي چیرې چې انساني کاچاق کیږي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15040 او په 15340 صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوښتل د نورو دونکو اوسم د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام د مشال ریډیو 19 پروګرام پام کوه تر اړوم د خبرونه ستاسو لپاره امان الله نصر تیار کړی دی.
السلام علیکم دا رادیو کمال دی اوزین سوڑسک فریادی پدی لیو چی یخو یخو شربتانو او شلومبو با زکام کلی نیست دا غرمی پا وقت با کچنیانو لخوبو استلی نیست پا مچردانی که داخل سوی مچر با دستر با کلی نیست دا حکومت دا لوڈ شیدنگ دا ختمول و داوو با دا سر پا درد اخت کلی نیست دا بجلی تگ او را تگ با دا میرمنی سر پا جنگ اخت کلی نیست دا بجلی دا کمیدو او زیادیدو پا سبب با پا جهی اس کی در اوڑل سوی فریج څخه خلاص سوی نه است او دا به د دې فریج په گدا گاډی کې د مستری تر دکان پوری پته ګرا تک کی سولې دل نه است نو درغه اول خبر او خبرداري چې موجوده حکومت یو اړی بیا د اعلان کړی دی چې په ودونو کې به صرف یو خوراک پخیږي او دوهم به نه وي. په دې خبره کې یوې خواده د واده د پاره جوړ سوي د حالونو والا مالکانو سخت احتجاج کړی وي. نو بلې خواده په ودونو کې د دیګو پخونکو اشپزانو هم د حکومت د دې فیصلې د منلو څخه انکار کړی دی. دوی اعلان کړی دی چې موږ د حکومت دغه حکم بالکل نه منو نه منو نه منو. ولی نه منو؟ راسی جواورو د توتکۍ چغری دا رابور هغه هم په پور.
ملګرو زه دا وخت د یو اشپز سره ولاړ یم. السلام علیکم.
اشپز نه، آی ام کوک.
کوک؟ یو یو اشپز هم وس انگریزی شروع کړه.
ولی د نای کار تیر کټینګ وای نو ما ته ولی کوک نسی وایله. اخر زده چانه کمیم، درې پلازې لرم، درې مغازې لرم، شپږ غواوی او لس بوزې لرم، گاډه اوګدې اوګدې لرم، څلور ودونه او ماشومان خو رمی رمی لرم.
یو یو خوار اشپز وګوره، دومره جایداد وګوره، دا دومره جایداد دی جوړ څنګه کوي؟
جایداد یا خو وزیران جوړي یا دا غټ ټیکداران جوړي او دا غونه پست بیا یا اشپزان جوړي.
نه تا ما ته دا ووایه چې تاسو په دې بیروزګاری کې دا دومره جایداد جوړ څنګه کوي؟
بیروزګاری دا خو ستاسو د پاره وي، زمونږ روزګار خو په ژوند هم نه درېږي کنه.
هغه بیا ولی؟
که څوک وفات شي د هغوی د خپلوانو لخوا دیګونه، که الیکشن سي د سیاستدانانو لخوا د ووټرانو د پاره دیګونه، که واده او کوزده شي نو د خپلوانو د پاره دیګونه، او دا ټول التونه داسې وي چې مونږ هر څو ولګوو هغه نه حساب کوي نه کتاب، نغدي راکوي نغدي.
نه نو دا حساب کتاب ولی نه کوي؟
د چا چې څوک وفات شوي وي هغه په دې حساب کتاب نه کوي. وای تر ورونه به وایي چې کور ته مړی پروت و او د ده د اشپز سره پر پیسو جنګ. د چا چې واده وي هغوی بیا په دې حساب کتاب نه کوي. د ناوې والا وایي چې د زوم والا پیغور راته رانه کي، د زوم والا وایي چې ناوې والا پیغور راته رانه کي. وای وګوره واده یې و د اشپز پیسې یې نه درلودې. او پاته شو الیکشن، امیدواران چې کم ولاړ وي هغه بیا په دې باندې حساب کتاب نه کوي. ووټرانو دا تسلي ورکړي چې وای نن یوه خرڅه کا سبا به سل درته را رواني وي.
نه ته دا راته ووایه چې ستا ګټه څومره ده او ستا د کور خرچه څومره ده؟
زمونږ ټوله ګټه ګټه ده، خرچه مرچه پکې نشته کنه.
یو خرچه ولی نشتا؟
خرچه نن سبا یا خود دوده وی او یا ده بجلی دوده خود چه کل مونگ دیگون پا خوکو حوال ده خپل کور زرده و رزی سجی غرز هر سه چه پخشوی خپل باته تی ورواچه و کور تی ورواسته و باکی چه پات سوا اغا ملمنو تاور
او دا د بجلی بل بیا څنګه بچت وستاسو؟
د بجلی بل بیا داسی بچت وی چې ار اورځ واده وی په کور کې اول خومونګ یونه او ککله خدای نه کرده را امسو نو بیا په هغه وخت بجلی نه وی د غرنګ د بجلی او د ډوډۍ لغه مخلاص او د ګیس د بیل خومونګ خبر لانه
نه دا د ګیس د بیل نه ولی خبر نه یس
ای ساده ګلی چې مونږ خپل روټه په خونه نو د ګیس بیل برازي ترنګه و امرازه زما ملګریشه دا راپورټری پریک ده تور پلاو خړ پلاو سور پلاو ګریس کورما مبلال کورما اوخ بریانی سخندر بریانی مٹن کباب خیرن کباب چکن کباب مکن کباب خپل کباب پریده کباب دا ټول په درسته کم کنه
دا راته وای چې دا گریس کورما موبلایل کورما دا چی شي دا ظالمه
دا خو چې کم ګراک ډیری چنی وی کنجوسی کوي نو دا غنه مون پیسې واخلو د دیسی خوړیو او ورواچو گریس پیسې ځنی واخلو د اصلي تیلو او دیک ډکو د مبلالو او ورواچو د سخندر غوخه او د اوخ لره
یو یو دا خلق ناروغه کیږي نه
اے ساده خزی دا پرایویټ اسپیتالونه د چا په برکت چلیږي د ډاکټرانو او د اسپیتالونو سره په کمیشن کار کوو
یو یو کمیشن
په هر مریض باندې کمیشن دا جایدادونه دغه رنګه خو نه جوړیږي تر اوسه خو مې د هوټلونو حساب نه دی درکړی
یو یو د هوټلونو حساب بیا څه حساب دی
د هوټلانو سره زمونږ د ورور ګلوی حساب دی پیپټی پیپټی چې زمونږ روټې پاتې شي دوی ته یې ورکړو چې د دوی روټې پاتې شي مونږ ته یې راکړي په دیګو کې یې واچو او که نه راشه وام زما پاټنره شه سار غرمه ماښام به د پنځه سره ګوتې روشو سجو پلاو کې وي که نه
ها نو دا څلور واړه ودونه تا دا رنګه کړي دي نه
ما نه دي کړي بیبي توتکه څوک نه غواړي چې خور لورې په عزت او پراحت وي زما څلور سره مېرمنې باچیی کوي باچیی په کم کور کې چې نه اخلی وي او نه پخلی وي نو بیا خو سوله باچیی که نه راشه چې د دې څلورو باچیانو دی باچا جوړه کا
گرانو او قدر منو اوریدن کو های های کشکی اشپزان وای ولی با دمر سرگردان وای دا خو خبرونو دنایانو او اشپزانو اوس زو وی و بل خبر تا او دا خبر دی دا پاودریانو یعنی هغه نشیانو پاکله چې خلق ورته د ټولنی په مخ تور داغ وای مگر دوی د خپل ځان په باره کې څه وای راشی چې واورو زمونږ د نشو او تماشو په کار پو خاغلی دمادم راکټ
نشیان پاودریان چه ځینی خلق لدیر ناز جهاز هم ورتوی ده توانونو سره سره دیری گتی هم لری ده مثال پا داول دا د دنیا یو واحد جهاز وی چې نشه برابر وی بیا سی د خپل منزل په لور ګوري او روان وی لکه جهاز شاوخوا نه ګوري لکه د بس ډرایوران دلته هلته ګوري او سترګې غړوي او سړی تر لاندې کې
پا
پاودریان غلا کوي خودومره چې د دوی یو پوړی پیکیږي د نن کار چلوي او د سبا د په توکل چلیږي زمونږ د ځینو وزیرانو او بیوروکریټ سرنګه نه وي چې د کړوسي دا یې هم برابره کړې وي او بیا هم نه حلاله ګوري او نه حرامه شپه او ورځ ځغلي کور ته مال را چلوي لکه میګه ما د یوه پاوډري نه تپوس وکړو چې علیکه ته دا سایکلان ولې غلا کوي نو ده داسې جواب راکو
چې زه زوړ سایکل غلا نه کوم نو دی نوی کله رانیسي او چې زه د مسجد له مخه زاړه بوټونه راپورته نه کړم نو تاسې نوي رانیسي کله
بیا ما د ده نه تپوس وکړو چې تاسو د دمین هول یعنې ګټر پوخونه غلا کړئ بیا نو خلک دغه ګټرانو ته ولویږي پښې او لاسونه یې نه ماتیږي
نه ته دا راته ووایه چې موږ دا د ګټر پوښونه غلا نه کړو نو خلک به ورلویږي څنګه او چې هغه و دې ته ور ولویږي نه د دوی لاسونه او پښې به ماتیږي څنګه چې لاسونه او پښې ماتې نه شي نو دوی به په اسپتال کې داخلیږي څنګه چې دوی په اسپتال کې داخل نه شي نو دا ډاکټران به چلیږي څنګه چیش بخوری او تاسو ته معلوم چې په ملک ناپرسان کې د کال 15,000 نوي ډاکټران راوځي هغه به دا ډاکټري پر چا باندې زده کوي ته ورکه یو پنجه خو به رایي ملا ولاکه ډوډۍ خوړلې
گرانو او خوگو اوریدونکو واموریده دیتا وای د خلگو او عوامو د پرمختګ د پاره انقلابی پروگرام ملګرو د دینه د مخه چې لوډ شیډینګ شروع شي او په تاریخه کې تاسو هم یو لوی مین هول یا ګټر ته ولویږئ ځان ورسوئ خپلو کورونو ته چې کور ته ورسېدلاست اول به خپلې کمرې ته ورشئ او کم شیان چې مو د مور څخه پټ کور ودانې ته اخیستي دي هغه به پټ کړئ او بیا به ورشئ د مور سره به د ښځې یو څه غیبت وکئ خو ګورئ چې د غیبت په وخت شاوخوا ضرور ګورئ ولې چې نن سبا چاینکې او کوپونه هم غوږونه لري څه به کوي وروره گزاره بکو او شپه به سبا کو هو پام کوه اخیاری کوه سندل سره دیر بد وهی پام کوه سترگی چلور او خوگون اتساته پام کوه پام کوه ماچو مت کری ماچو مت کری پلی مشپا دکان د تانې تار صفړی د میسو چان هی ما چومات کړی پهلی مشبا دکان د تانې تار صفړی د میسو چان الله Ah
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډاله
د تیخوي ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.
مشال رادیو لتا سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه.